کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لغونډې خبرو او جزئیات در سره شریکو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران اعلان کړل او د ناټو، امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. کته هم تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبره شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پاکستان ته له سفر مخکې په کابل کې له افغان ولسمشر اجرای رئیس، د سیاسي ډلو له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټولې خواوې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. تاکل شوې ده چې خلیلزاد په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د خبرو اترو شپږم دور پیل کړي. په میدان وردو کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 نجونې او نور هلکان دي. د میدان وردګ د والی وان مجیب الله شریف زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د مرکز میدان خار او اتول سوالیو د 12 ټولګیو فارغان دي. شریف زوی زیاتوي چې د یادو زده کوونکو څخه د ازموینې پروسه له تېرې ورځې راهیسې پیل شوې چې نن پای ته ورسېده. دا میدان وردګ دولتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره خبر کې له دولت وغوښتل چې د دې ولایت له زده کوونکو سره دي د لوړو زده کړو مؤسسو ته په جذبولو کې همکاري وشي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه، د غراز د شلو ورځو لوبو لپاره بیا راشد خان کپتان دی او ورسره مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی. د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د کپتان او مرستیال کپتان په توګه تاکل شوی دی. دا غوراوی کمیټه سربیره په دې خبري ناسته کې د سولي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره دروشت کسيزه لوبډل هم اعلان کړ چې له منځه به د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمیخت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسيزه ټیم غوره شي. د ناتو، متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د اس 400 دافې هوا سیستم د پیرولو او د سوریې په اړه د درې اړخونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوې دي. امریکا او ناتو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافې هوا سیستم له پیرولو سره مخالفت ښیي. ترکیې بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څرګندولې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړی دی او له انقرې څخه یې غوښتنه کړې ده چې په تیزۍ سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د امریکا متحده ایالاتو 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډوله جیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. د رویټرز خبری اژانس وایي په دې هیوادونو کې رومانیا، پولند او یونان هم شامل دي. بلجیم لومړنی هیواد و چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-15 جیټ الوتکو د پیرلو موافقه وکړه. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، برتانیې، استرالیا، هالند، اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د F-15 الوتکو د پیرلو لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. امریکا ترکیې ته د دې لپاره چې د هیواد له روسیې نه S-400 دافې هوا سیستم پیرلی دی، د F-15 جیټ الوتکو د پلورلو معامله ځندولې ده. او د ترکیې د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 45 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم وتړل شي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به 200 لارۍ موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1,800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرې پیل کړې دي. بلور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه لاسلیک کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 130 تنو ته رسیږي.
مرمۍ انفجار شوه، نو څلور نفر به شهیدان شوه. هغه و چې دوه لکانو دوه پخې کټ، دواړه پخې کټ ځانور یوای پخا کټ.
د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونه د G5 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څرنګه ټکنالوژي ده؟ د G5 له متخصص آصف حبیبي څخه اورو.
د 5G په مراتب سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB درکټ لرونکی فلم د انټرنیټ څخه راښکته.
د سمارای زما حق په پروګرام کې دا مسله چېړو چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات مهم دي که د سولې خبرې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او هلته یې خبرې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې د دې غونډې جزئیات خپاره کړو، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته تم شو. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په واشنگتن کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته پرون وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال به د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون لاسلیک نشي. استازی خلیلزاد بیا بیا دا خبره کړې ده چې دای د ځواکونو د استلو تړون نه لاسلیک کوي، دای د سولې تړون کوي. البته له لوی سره د روانو خبرو هدف دا دی چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې په افغانستان کې وروسته له ډیرو کلونو د سولې امکانات برابر کړي. د ناټو عمومي مشر تر دې غونډې یو ورځ مخکې کانګرس ته په خپل وینا کې ویلي وو د دې لپاره چې سوله پایدار وي نو باید د دوی پر لاسته راوړنو ولاړ وي. ستولتنبرګ دا خبر هم کانګرس ته وکړه چې ناټو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره کار کړي، او دا حقونه باید د سولې د خبرو قرباني نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د دوی قربانۍ ضایع نشي. د وویل چې د 13 کلونو په ترڅ کې ناټو او متحدانو یې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړه. دوی افغان ځواکونه وروزل، سلام مشوره یې ورکړه او مرسته یې ورسره وکړه. پومپیو زیاته کړه چې د ناټو همکاران د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو خبر کړي دي. په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د نننیو لیدنو کتنو په اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلا وویني. د خبره د پاکستان د نیوز ورځپاڼې کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې له ښاغلی خلیلزاد سره د کتونکو پلاوي نه پاکستانی پلاوي مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلی دی. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمینه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په افغانستان کې وو او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغانانو سره خپلې لیدنې رغونکې بللی دي او لیکلی دي چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. ځینو رسنیو لیکلي چې زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدل کړي او که داسې نه ونه کړي نو د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې به پراختیا ونه مومي. خلیلزاد دا څرګندونې د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیویي کنفرانس کې کړې دي. خلیلزاد ویلي د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې له مخې پاکستان په افغانستان کې رغونکی رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې او ویلي و چې ستونزې شته خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي خو باید نور څه هم وکړي. خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خوا د هم په ډاګه ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخې رول ترسره کوي او رښتینې همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډېره وخته ګڼي تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشرانو هم د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې میشتې خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتني ډول 140 کسان د ماینونو د چاودنې او چاودیدونکو موادو له امله مړه کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د عامه پوهاوي د ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې دا شمېرې زړه بوژنونکې وبللې. له دې سره په کابل کې د امریکا د سفارت استازي په افغانستان کې د ماینونو د پاکېدو په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري چې دا راپور د یو هغه چا په ژغ پیل شوی چې اولادونه یې د چاودیدونکو موادو له امله وشل شوي.
ارمه غلا پات شوی و بیا زما د بچی مکتب روان و راخسته دا منظر
همیشه کول چې د یبول سہولتونو پلار دی وای د کورنۍ څلور غړي د هوال مرمۍ له عمله وشل شوی او و ماشومان یې ملول شوی دي.
مرمۍ انفجار شو نو څلور نفر به شهیدان شو او چې دی دوه لکانو دوه پخې کټ دوه پخې کټ ځنور ای وای پخې کټ.
په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکوالي په برخه کې له دیش کلونو هڅو سره سره د دغه هیواد طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو او قربانیانو په اړه د عامه پوهاوي نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
په اساس آمار او گزارش هایی
که د هغو راپورونو په اساس چې په 2013 کال کې خپاره شوي دي په میاشتني ډول 140 کسان زموږ په هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي او یا هم د بدن غړي او د معلولیت لامل ګرځي
او یا هم گرفتار معلولیت او نقص عضو میشن.
افغانستان چې د څلور لسیزو را په دې خوا جګړه تېروي په دې لړ کې بېلابېلو حکومتونو او د دولت مخالفو ډلو په پراخه توګه د انسان او وسایطو ضد ماینونه ښخ کړي دي. خو د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزیر وایي چې د ماین پاکانو او نړیوالې ټولنې په هڅو او مرستو 3000 کیلومتر مربع سیمې له 19 میلیونه کړیو ماینونو پاک شوي دي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د عامه پوهاوي ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې له ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د اوښتو تلفاتو شمېرې ژبوګنوونکي بولي.
دا د وحشت او د دغو خاورې پر خلکو د جګړې اغېز ښیي او کله چې په یوه میاشت کې د 140 کسانو د مړه کېدو نه خبره کوو دا شمېرې زړه بګنوونکي او دا چې لا هم په 140 کیلومترو مربع سیمه کې ماینونه پاتې دي دا هم یوه ستره ستونزه ده.
ښاغلی عبدالله د ماینونو د پاکوالي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ستاینه وکړه او ویل چې د کلنۍ بودجې په نیمایي کې هڅه کیږي چې یو څه پیسې د افغانستان د ماینونو د پاکوالي په برخه کې هم په نظر کې ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستيال توبیلایزر هم په دغه هیفات کې د جګړې لخکی لغړ وغوښتل چې د ماینونو له خښونې لاس واخلي او د ملکي تلفاتو لامل ونه ګرځي.
زما غوښتنه په حقیقت کې له ټولو ښیلو اړخونو دا ده چې خپلې دندې وپېژني. که تاسې طالبان یاست او یا هم د جګړې کومه بله ښکېله ډله، دا ستاسې مسؤلیت دی چې د جګړې په میدانونو کې ناچاودې مهمات راټول کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالو ژمنو له مخې هوډ لري چې د 2023 میلادي کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک هیواد اعلان کړي. خو دوی دغه هدف ته رسیدل له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او دونرانو د مرستو په شرط بولي او له ټولو نړیوالو همکارانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا افغانانو ته سوله لومړی توب لري که د جمهوري ریاست انتخابات. اوس یو بهرنۍ موضوع راخلو، بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاوو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو چارواکو د انقرې لخوا له ماسکو څخه د دغه دفاعي سیستم د رانیولو سخت مخالفت کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سالی صاحب، ترکیه د امریکا د کوم مقام پر څرګندونو انتقاد کړی؟
مننه. ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړسو مراسمو په څنډه کې سره کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنه کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات پیلوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حلدارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه باین سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکس کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر دغو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای ویل چې زموږ اتحاد په خپل ذات کې ته تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت سره ترتیب سي. د داسې مسایلو له شاملولو په کې ډډه وسي چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سوي نه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلي چاوشوغلو خبرلانو ته ویل چې زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوی، په ځانګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاته کړه چې تاسې که د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیه کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي، واقعیت د ده په خبره چې نه منعکسوي.
بله، د ترکیې په ځواب کې د امریکا د حکومت کوم چارواکي څرګندونې کړې؟
د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې ویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې کتلې ده، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوم. پامپیو ویل چې بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه سته چې له نږدې همکاري سره وکړي. د امریکا متحده ایالتونه او ترکیه د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکۍ چپیده سوی ده، ځکه چې د روسیې دغه دافي هوا دستګاوې د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوې د امریکا سخت F-15 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاوو د رانیولو پر سر د ولاړ سوی لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ایریک پاهون پرون وویل چې په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې حل لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
سلیم احمد صالح مننه. اوس په جی پنځه ته مخه کړو. وی بلې موضوع ته، د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبي کوریا او جاپان د معلوماتو د سترې لوی لارې چې جی پنځه بلل کېږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حاضر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ عصمت چاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص حاصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلی حبیبي په جرمني کې د پنځه جی په برخه کې ډاکټر اخلي. د پپیل کې د جی پنځه په اړه داسې معلومات ورکړل.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده، چې د نسل په معنا ده. یعنې دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي، د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G. بل دا چې په ډېرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي، له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې وو. خو بیا وروسته لغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. خو د 5G یا د 5G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډېرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډېر زیات وي. د بیلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی شئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري، هغه په تلویخ ته خو یا 50 کې را له انټرنیټ څخه راښکته کړئ، خو د 5G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و. یعنې موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، د انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دی. فرضاً زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ، او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ته ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بله دا چې د صحت برخه ته بلاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
د بې چلوونکي موټرو مسله چې اوس هم که څه هم تجربه کیږي، خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. له هغه سره څه ډول مرسته کولی شي؟
د 5G د کارولو ساحه ته دومره پراخه ده که موږ تاسو ساعتونه بحث وکړو هم لا نه خلاص. موټرو له یو بل سره خبرې یا دغه 5G څخه د موټرو په چلولو کې استفاده، دغه زما د ډاکټرا ټاپک هم ده. اوس دغه اوسني وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ یې کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دریږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولی جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دغه هر جی لس کاله وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دغه لومړی جی چې وو هغه فرضاً له 1990 څخه تر 2000 کالو پورې، بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع شول دغه وروسته 2G راووت. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده. تر اوسه پورې هم لا ډېر کار شته چې موږ یې ترسره کړو، او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر شي، قیمتونه یې راټیټ شي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړی د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
آصف حبیبی چې په جرمني کې د جی 15 په برخه کې ډاکټر اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د زابل په ولایت شرطونه مرستې رالی او غریبو خلکو ته نه دي رسېدلې. ډېرو خلکو ته سلسل کاټه ورسېدله. زما د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پلټنه دې وکړي او یوه کور ته سل کاټه رسېدلې وله. نو هر چا سې ورکړي دي بلاغ درک معلوم نه ده. په زابل کې هر څه موسسات راغلي دي د وایستو خلق وړي دي مړو خلق وړي دي مسكين ته هیڅ شي نه درسېدلې. ما دا د لوړو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې د دغو خلکو په لټنه دي وکړي. وسلام.
عبدالله د کونړ ولایت د پیج د مانوجو له سوالې نه تاسو ته تماس کړم. زمونږ دلته د شبکه مخابراتي بیهي ستونزو سره مخ یو. افغان شبکه ده چې کله کار کوي او کله نه کوي. سابقه MTN شبکه وه، څلور ساعته فعال وه. دا یو کال کېږي چې قطع ده او زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي.
زه هدایت الله نایب د نخري ولسوالۍ د معلولینو په نماینده ګۍ په تماس کې یم. زما پیغام دغه ده، له اشرف غني صاحب نه موږ ډېره سخته ګیله لرو. ټول معلولین هغه دغه ده چې دوی د ریاست له لارې کوم کومکونه چې دی کوي، هغه د معلولینو د اربطې معلولینو سره کوي او نور معلولین که هر څنګه ټیکه ټیکه یې خو سره نه کوي. دغه ماشینه دي سږکال په سر کې د اربطې معلولین نیولې دي. حمید کرتی صاحب ته موږ سخت دعا کوو. اشرف غني نه موږ ډېر سخت ګیله مني په دغه کار سره. هیله کوم چې دغه پیغام ته نشر کړی مخې ته ښه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجی رډو پروان خبرون کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام درو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې آیا د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. او دا مسله هم په دې پروګرام کې څېړل شوی دی چې سوله په افغانستان کې لومړی ټوب لري که انتخابات. البته یو یادونه وکم، نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام اوروزګان ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اوروزګان والي د ازادي راډیو میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیرې د پروګرام په وخت تاسو ته بیانو اعلانوو. اوس به هم دا ټلیفون شمیرې زه درته وایم. که چېرته تاسو سره قلم او کاغذ وي او یا یې په موبایل کې ثبتوئ نو کورنۍ شمیرې مو دی 0999 203 1540. بل شمیره د 0 800 222 255. البته له دریو تر څلورو بجو پورې بیا ولایت په ولایت پروګرام بدخشان ته ځانګړی شوی دی. په همدغه ټلیفون شمیرو چې مخکې مې درته اعلان کړی، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې هم په مستقیم ډول برخه واخلئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی پر استولې اسمس کې لیکلي دي چې موږ لا هم د دوه مخې پاکستان د همکارۍ په تمه ووسو، نو د تیر په سیر به مو وخت ضایع کړی وي. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ پر استولې اسمس کې لیکي هیله ده چې د سولې راتلونکي خبرې د طالبانو دریض بدل کړي او نرم کړي او نرم کړي او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. شفیع جان زادران له نادر شاه کوټ لیکي د امریکا متحده ایالات او ناتو که په پا پاکستان باندې فشار راولي هر څه به په افغانستان کې سم شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دی په تیرو نږدې 19 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي دي او دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګر ویبل موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي چې شاروالي درې نیم زره نهاله یې شدي، باید ساتنې ته پاملرنه وشي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دی ډیرو خلکو او حکومت د سړک پر غاړه نیالونه کرلي دي، هیله ده چې خلک ورته پاملرنه وکړي. ولی ولا رحیمی د خوست له صبروی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د کرکټ بورډ د نویو تغییراتو لپاره ډیر خوشاله یم، په ځانګړي ډول د ګلبدین نایب ټاکلو ته چې د افغانستان د یو ورځنۍ لوبې کپتان شو. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو ایس ایم ایسونه را استولی دی. ځینې ایس ایم ایسونه لنډ نه دي وجده دي چې کله ایس ایم ایس وجدي بیا یې څوک سم نشي لوستلی او حروف یې هم سره تیرو بیر کیږي. نو د هغوی نه بخښنه غواړو او بهتره ده چې کله تاسو ایس ایم ایس راستوئ خپل نوم په لنډو ولیکئ او خپل پیغام هم په لنډو له موږ سره شریک کړئ. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره خپلې لیدنې پیل کړې. تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي، خو پاکستان وایي چې خلیلزاد او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دې ولایت سیمه ایز مقامات وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 انجونې دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او د شلوریزو لپاره بیا راشد خان کپتان ټاکل شوی دی. د ناتو متحده ایالاتو او ترکیه ترمنځ د سوریه د شخړې او د غراس له روسیې څخه د S-400 ډوله دافي هوا سیستم د پیرولو له امله اختلافاتو زور اخیستی دی. متحده ایالات 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډوله چیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. په دې هیوادونو کې رومانیا، پولینډ او یونان هم شامل دي. او د ترکیه د استنبول نوی نړیوال هوایی ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایی ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایی ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 45 ساعتونو کې بشپړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو زمارا زما حق د دې اونۍ خپرونه کې دا مسله چیړل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به چې دوه ځله ځنډېدلې دي په خپل وخت ترسره شي کنه. سوله لومړی ټوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې غوره ده سوله تر انتخاباتو مخکې وشي، خو که چیرته ونه شوه انتخابات به ترسره کیشي او امریکا د هغو دولتونو پلوي کوي چې حکومتونه یې خلک ټاکي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایا، زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې د لاغا مسلم دی، د اروزګان ولایت ترین کوټ اوسېدونکی یم. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غزګي کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینو یو د ټولو مج لو غشتنه چې
یعنی هغه خبرې
کچیر امنیت راسي په هیڅ کې بخښ کې بیا درغلی نه. خو مشته تجربه سوله تیر ځل مو کتل چې مرکزونه په ساحاتو کې پاله و چې الته بيخي امنیتي ځواکونه به ډیر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه کوم مسونته د دغه ته د انتخاباتو مرکزو ته الته ته لاس رسیدګي وکي هلته درغلي وکي د درغلي مخه نه سو نیول کېدلی نه مثلا د رسنیو کارکوونکي هغه ځاګي ته نسو تللی ارترامات یې نسو کولی داسې نور ولایتي چارواکي نور لوړپوړي چارواکي هلته نسو کړلی چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکړي تر څو پروسه شفافه ده درغلي پکښ کېږي.
نوم یې حکمت لا دی د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي. هیله لرو چې اوس زلمی خلیلزاد راغلی دی د سولې پر اړو باندې خبرې کوي چې دغه سوله وسي هلته به ټاکنې هم ترسره سي او ولسمشریز ټاکنې لکه مخکې شکایت دغه انتخاباتو کمیسیون وویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وځنډو دغه ټاکنې خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکنې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي خو شکایت انتخابات کمیسیون خپل آمادګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله
سم. نمې سنلا د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي سیمه ژمنه تړ افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکې چې ترسره کېږي که درسره سي ډېر به خوشحاله یو خدای دې وکړي چې درسره سي هیله ورته لرو چې درسره کېږي او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کېږي ډېر په بد وضعیت کې. موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي. دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټوډیو کې میلمه کړی ده.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون له تاسو نه ډیره مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. لومړی پوښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هوډ لري چې ترسره کړي؟
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوی دی. معنا دا چې موږ هم په مالي لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسایل ورحل کو او همدارنګه امنیتي مسایل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او له ټولو امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مهالویش اعلان کړی دی د همغې مهالویش پر بنسټ باندې مخته ولاړ شي. یا هر هغه څه چې د کمیسیون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سهولتونه برابر کړو او هم امنیتي مسؤلیتونه زموږ مسؤلیت دی چې دا ترسره کړو. د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سوي هم دي، ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لومړی باید سوله وسي بیا وروسته انتخابات وسي. تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استازي په توګه باندې کومه بهتره بولی؟ سوله بهتره بولی او که انتخابات؟
ګورې زموږ لدی دا دوه جلا بحثونه دي. سوله په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده، او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې دا حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکوي او د افغانستان خلکو ته دا حق ورکوي چې خپل راتلونکی په خپل لاس او په خپل خوښه وټاکي. نو موږ په همز محال کې چې د سولې لپاره هڅې کوو او د سولې لپاره موږ کوښښ تا کوو چې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پیل زمینه برابر شي، تر څنګ د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي او کوښښ دا کوو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې ترسره کړو. ځکه تر هغې چې موږ ټاکنې ترسره نه کړو موږ به بیا د نظام د مشروعیت له سوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت له سوال سره مخ یو. موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني دي. موږ خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي، خپل ملي پروسې چي دي، دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو. هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونې تجربه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجې ته ورسېدل، دا غي ورسته کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي. دم غړي زموږ لومړیتوب د ټاکنو ترسره کېدل او د سول لپاره د هڅو ترسره کېدل دي تر څو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام.
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لومړیتوب لري، باید انتخابات ترسره شي، موږ ورنه ویره نه لرو. په داسې حال کې چې د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد وایي چې لومړی باید سول وسي او بیا وروسته انتخابات وسي، دا د متضادې څرګندونې نه دي؟
مګ وای ک سول نن هم راځي او سبا هم راځي مګ چمتو چې سول وکړو د سول لپاره از مګ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی او مونږ یو جامع طرح وړاندې کړی و همدارنګ د جنیوا په کانفرنس کې مګ خپل طرح وړاندې کړل او التم نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې او همدارنګ له خپل ستراتیژیکو دوستانو سره مګ ډیر وخت په تماس کې یو هغه ته مداقنات ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي او هڅې وکړي په سیمه ایزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر ګذاري لري هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر ګذاري لري موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کېدلو غوښتنه وکړه یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړې او کوښښونه اوس هم دوام پیدا کړي دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسینو سره په بحثونو اخته دی د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سولې لپاره هڅې کوو که سولې نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو که سبا هم راځي لبیک ورته وایو خو ما مخکې ویل چې ټاکلې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تامینوي موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي دا چې بیا نتیجه څه کیږي هغه بیا یو بل بحث دی موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو نو څنګه کېدای شي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رایه ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي څنګه کېدای شي چې دا پروسې موږ وځنډو موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په هغې فکر کوي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې حکومت ویلې چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې همدارنګ امنیت ته که لږ خودون صاحب په دې اړه باندې رڼا واچي بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کړي
تیره ورځم د اجرایي رئیس په مشرۍ په سپیدار ماڼۍ کې وناسته وشو چې په هغې کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو همدارنګه د مالی وزیر وو هلته د اروپایي اتحادیې او د ناټو نمایندګان استازي هلته ګډون درلود او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدای شي د ټاکنو د پروسې مالی مسایل موږ حل کړو او نړیوال ټولنې هم چمتووالی وښوده چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرسته وکړو هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل ځینې ستونزې هم شته متاسفانه چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي په حکومت دننه هم بحثونه شوي دي موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کړي او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګ د غزنی ولایت د ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړل شو او دغه مسایل حل شو یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیولې ده اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي
مخکې یادونه وکړو چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناستې درلودلې په هغه کې د تاسو وړاندیز دوی تاسو او دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې برخه کې مرسته وکړي
دوی چمتو دي د یو زموږ تاکید هم دا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم دا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه له ستونزو ډکو هغه کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شاهدان دي موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت له اړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنې ته افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي تر کومه ځایه چې نوي کمشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالي تسهیلاتو په فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تعمین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو، نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي. خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي، امیدوارې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجودې دي، خو تر ټولو زیاته لکه مخکې تاسو یادونه وکړه د بودیجې ستونزه، او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري، کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي، دغه په اړه باندې دوی سره مرستې وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په هغو سیمو کې چې آسیب پذیر دي، تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپني عملیات ډېر شوي دي او هم هوایی عملیات ډېر شوي دي، تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې آسیب پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازي وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتر شي او په دې اړه دقیق بحث، چون ټاکنې دوه ځلې وزن دی، موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتی ځواکونو شریک کړي. امنیتی ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه شول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې. څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لارې څارنوالۍ ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي، ځکه کاملا دا کمیسیونونه خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي، دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي، تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه ده کړې. په لویه کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي، کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي، تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درسته نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه کړي ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیون ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په کار کې چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خوزن صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د ناظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات ښه خواته رهبري کړي، ښه به وڅاري، د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کړي؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی یو ښېګڼه دا ده چې حق ورکړي کاندید صاحبانو ته، حق ورکړي د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هماغومره د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورني څارونکي نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي، او هر ځای کې که احیانا تقلب کیږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومي، محل محل کې نظارت وجود ولري، او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي چې درغلي نه ده شوی. هر چا چې ټاکنه وړي هغه بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هماغومره شفافیت تامینېږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې داسې یوه ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کړ، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته و ستونزو خواته یوړه، دوی د مداخلې تور ور باندې پورې سي، دا کسان بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه، او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمام داده چې نړیوال څارونکي چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي، او هغوی په هېڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري، او هیڅوک نه باید مداخله وکړي. څارونکي یوازې د نظارت او د څارلو حق لري، او دا حق دار چا دی؟ موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړې و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، تر څو چې څارو شي، دقیق څارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجیانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته، او هم د 2014 کال انتخابات نتیجه واخیسته. اوس نوی کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پې نشته چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلی دي. تاسو ولې د ژوندی بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر، نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي، او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي، چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت له مخې راغلي رای ورکړي دي.
ګوري زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی دی یا په چا پورې تړلی دی دا مسله مطرح وي. تاسو ولیدل چې هلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفره وو هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو. دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به
موږ شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلوده، او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړې وه. دوهمه مسله دا وه چې په دې معنا چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبتر انتخاب شول چې ټولو کاندید صاحبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندید صاحبانو پورې ورګرځي. یعنی ټولو رائے ورکړی دا ټولو دا په ګډه انتخاب کړی دی. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلی، دا د دوو شخصونو لور نه دی انتخاب شوی، بلکې دا د اتلسو کاندیدانو لور انتخاب شوی دی. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښی وي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالید ښه وو. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلق خدای مکړه چې ناپوه وو یا په بیکګراوند کې مشکل وو، ټول درانه خلق وو، ټول نخبه کسان وو،
دوی تجربې زیاتې وو،
دوی تجربې، دوی د وړتیا او دوی د هغه طرحې چې هلته یې رایه کړې ده موږ په اساس دوی انتخاب شول او امیدواري مو داده. اوس یو لوی ازمیک چې دوی په مخ کې لري هغه داده چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي. ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي. تر هغې چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو دوی باید دغه بحران خلاص کړي، بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کیږي.
درنو اوریدونکو، دا یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوریت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خودون صاحب، یو بله مسله، له وخت مخکې کمپاینونو په اړه باندې ځینې څرګندونې کیږي. ناظر بنسټونو دا ادعا لري چې ځینې جمهوریت ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاینونه کوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنی لیست د کاندیدانو اعلان شوی ده، هر هغه څوک چې په وروستي لیست کې راسي بیا نه شي کولای د کمپاینونه وکړي. فقط که راته ووایي چې دغه کمپاینونه دي چې دا اوس خلکو روان کړي دي که د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې ځي؟
ګوري، یو حکومتي چارې دي، یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې هم کمپاینونه دي چې کیږي. سمک تم دادا چې هیڅوک نه باید وخت مخکې
چې څه مو کمپاین ویلای سو.
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی د خپل دوه مسلې دي، یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره، او یو بیا د حکومت د باندې د ځینو سیاسيونو له لوري کمپاین کول دي چې باندې او روښانه ارڅې په افغانستان کې موږ تاسو روښانه دي پوهیږو چې څوک څنګه څه رقم کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزار څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي، او په هغې اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرزالعملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرائیه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړ په وزیرانو شورا کې، او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي، یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغې طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار، دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو، او هیچا ته اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي. امیدواري مو دا ده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خودون صاحب، دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ، تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړي توګه د جرګې ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلئ. په قانون کې داسې راغلي کله چې یو څوک کاندیدېږي له جمهور رئیس نه مخکې باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیات ادعا لري چې او اجرائیه رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي، ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده. په دې اړه که راته ووایي چې عبدالله چې اجرائیه رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي؟
ګوري، بحث روښانه دی. هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي، دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو ګورئ دا حکومت منتخب نه دی، دا د دوو مخکښ ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوو مخکښ ټیمونو جوړ جاړی دی چې د ملي یووالي حکومت نوم ورکړی دی. یعنی د دې نوم هغه حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترینه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترینه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړیدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوو مخکخ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رای وړوي دوی دواړو جوړجاړی وکړه او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. که چیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنا دا چې دا بل هم مشروعیت له لاسه ورکوي بیا به موږ د حکومت خاوندان نه وسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نه شي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.